سلام ستړي مشه دا مخام شپږ بجې دي تاسو مخک لاساته رادیو ناوري اوس د زده رادیو خبرونه څلرو ساعت دوام لري د سار لشپګو د مخام شپګو په لاندې سپونو نسې یو شپږ مترو او د مخام لشپګو د سار شپګو په منځني څپان دو لشپګ نوي خبري مجله په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ویاند وای د کابل کندهار پر لوی لار د دوه ترافیکی پیښو په ترڅ کې 25 تنه وژل شوی او 15 شپته نور ټپیان دي. سبیلا مجاهد په ویلا مې کې چنانې پر خپل ایکس باندې په خوني ټوټر خبره کړې ویلي چې د دغه دوه خونړیو پیښو په اړه باندې تحقیقات روان دي. تر دې مخکې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې د چهارشنبه په ورځ مسافرونکو موټرو له ټانکرونو سره ټکر کړی دی. نومړنی پیښه د غزنی اړونده سیمو کې هغه وخت رامنځته شوه چې یو مسافرونکي موټر له یو ټانکر سره چې ګاز لیږدول ولګېده. دویمه پیښه د غزنی د نانی په سیمه کې لومړی نږدې 45 کیلومتر لري هغه وخت رامنځته شوه چې یو مسافرونکي بل موټر د تیلو له ټانکر سره ټکر شو. ریچارډ بینټ وایي پر زده کړو د طالبانو بندیزونو پنجونو کې ځان وژنې ته لیوالتیا زیاته کړې. د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د چهارشنبه په ورځ د زده کړې په تمنه شو پاتې کېدلی په نوم نړیوال بنسټ ته په خبرو کې ویل د طالبانو د ظلم او ستم سیستم د دې سبب شوی چې په خلکو کې ځان وژنې ته لیوالتیا زیاته شي. دغه خبره طالبانو نجونې په څلورو دیوالونو کې ساري کړې دي چې دا پرېکړې د ژور خفقان د ختکېدو سبب شوي. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زده کړو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې بندیز لګولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر نو واکمن وغه کړی چې خپل ژمنې پر ځای کړي کنه لکه د افغانستان د طالبانو غونډې به په نړیواله کچه منځوي شي. انتونی بلینکن پرون په نیویارک کې وی غونډې ته ویل طالبانو نومړی خپل ځان ډېر سری څرګند کړ خو په خبرې وروستي اصلي رنګ ښکاره کړ چې لکه بلې د پام وړ منځوي شول. فرانس پریس خبري ایجنسی پر نجونو خزو د طالبانو بندیزونه د همدې منځوي توپ لاملونه یاد کړی دی. بلینکن د هیئت تحریر شام وسلواله ډلې ته چې پر سوریې واکمنه شوی ویلی که غواړی چې منځوي نشي باید د سوریې د پرمختګ لپاره یو شمیر ځانګړي کارونه ترسره کړي. تر اوسه د سوریې نو واکمنو چې د ترکیې ملاتړ ورسره دی له نړۍ سره د تعامل خبره کړې ویلي دي چې دوی د ښځو حقونه، ازادي او د اقلیتونو حقونه خوندي کوي. دا اسرائیل پوس خبر ورکړی چې په یمن کې مختلف سیمې وشتلې دي. اسرائیل وایي چې د بریدونه د ایرانی پلاو او حوثی اغیانو د پیلوټ الوتکو او د توغندیو د بریدونه په ځواب کې کړی دي. د اسرائیل پوس نن په بیان کې څرګنده کړه چې سار وختي هغه سیمې په یمن کې پنهخه کړې چې له هغو ځایونو یې اغیان پوځي عملیات کوي. د شټ پریس خبري ایجنسی راپور له مخې د اسرائیلو د پوز بیان وروسته تر دې خبر شو چې یمنی رسنیو خبر ورکړ چې پرسنا او بندري ښار حدیدیه بریدونه شوې دي. د دې بریدونه په ترڅ کې د وختو تلفاتو په اړه روسه څه نه دی ویل شوی. د حمله وروسته تر دې وشوي چې د اسرائیلو پوز ویل چې توغندی چې حوثیانو د اسرائیلو په لور ویشتلی و خپل هدف ته تر رسیدو مخکې په هوا کې شنډ کړی و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه د اوکراین په جګړه کې خپل اصلي هدف ته په نږدې کېدو ده. ولادیمیر پوتین په یو خبري کانفرنس کې نن ویل روسي ځواکونه د جګړې د نوملي کرخې په اوږدو کې د پرمختګ په حال کې دي. ولادیمیر پوتین چې له نږدې 15 کلونو راهیسې په روسیه کې واکمن دی خپل خبره ډېره مشخصه نه کړه چې نوملنی اهداف یې څه دي، خو مخکې ویلي و چې هغه وخت سوله ممکنه ده چې اوکراین غیر نظامي شي او بې طرفه پاتې شي. پر اوکراین د روسیې غیر موجب بریده چې د 2022 کال د فبروري 5 پیل شوې دی له هم دوام لري. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنۍ لوبه کې چنن د زمبابوې په پلاسمین هراري کې تر سره شوه. کوربه هیواد ته د 2.2 منډو په توپیر ماته ورکړه. زمبابوې ته د افغان لوبډلې د دې سفر په ترڅ کې دا د 500 ورونو دویمه لوبه وه. دریمه مسابقه به د شنبه په ورځ ترسره شي. لومړۍ یوه د سه شنبه په ورځ د باران د اورېدو له امله مساوي شوه. په پام کې ده چې افغان لوبډله له کوربه هیواد سره دوه ټیسټ لوبې هم وکړې. تاسو خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوریدل وړاندې په خبري مجله کې را سره دا مطالب اوریدلی شئ. د کابل کندهار پر لوی لار د خونړی پیخي او شمیر قربانیانو کورنۍ دغه خاطرې سره شریکې کړي.
د خپل ډیپلوم یو ډېر ډېر اچلم روان ول زه زما چې د جمعې په ورځ مې تخصص امتحان هم دی او د خپل اسناد هم وزارت ته وړم. هغه بس نو پرودګار پیښې چې په شهادت ورسېد خدای یې وکړي.
دا د هغه قربانی د کورنۍ د غړي خبرې دي چې پرون د کابل کندهار پر لویه لار په ترافیکي پیښه کې ووژل شو. خو د دغو پیښو د رامنځته کېدو اصلي علت څه دی؟
کم اصول چې ترافیکي اصول دي، ترانسپورټي اصول دي، هغه په پام کې نه نیسي. زیات موټروانان حتی د نشي توکو څخه استفاده کوي.
وړاندې به په دې اړه نور جزئیات هم درکړو او وروسته یې تفصیل به هم درکړو چې تر اوسه پورې په دغې دوو خونړیو پیښو کې څومره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. له دې سربیره افغان نجونې وایي د طالبانو بندیزونو دې ته هڅولي چې ځان وژنې وکړي.
ډېرې ناهیلي شوي یم زه او ډېرې ذهني ستونزې هم د ښوونځیو له بندېدو وروسته راته پیدا شوي دي.
وړاندې افغان نجونو راسره خپلې خاطرې او تجربې شریکې کړې دي چې څنګه د ځان وژنې هڅې ناکامه شوې. نور مطالبه هم شته. ملتیا مغواړه
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشوي په دې خبري مجله کې مو ز فرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانې یو. د کابل کندهار پر لوی لارې د غزنی اړونده دوه سیمو کې پر دوه خونړیو پیښو کې 250 کسان وژل شوي او 85 نور ټپیان شوي دي. د غزنی لپاره د طالبانو د والی ویان حافظ نن سهار سنیو ته ویلي چې په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نور تفصیل حدیث پردیس نورو.
په غزنی کې د پرونیو دوه ټرافیکی پیښو په مرجوب لکه زیات ولای راغلی دی. که څه هم د پیښو له مهاله په دې اړه بیلابیل ارقام خپاره شوي، خو تازه د غزنی لپاره د طالبانو د والی وین حافظ عمر پنجشنبه د ورځې په سهار رسنیو ته ویلي چې په یادو پیښو کې 250 تنه وژل شوي او 85 نور ټپیان شوي دي.
فلحال خو مو تاسې مغزوب رسېده تقریبا یو سل شل شاوخوا کسانو ته رسېږي. په هغه کې چې د 50 شاوخوا چې د شهیدان لرو له بعده مرغه چې په هغه کې زنانه او ماشومان او نارینه دي، خو ډېرې سي دي نارینه دي. نو اسلامي امارت له کومه اعلامیه نشر شوی دی.
دا دوه ترافیکی پیښې پرون ماښام غزنی کې د کابل کندهار په لویه لاره کې شوې دي. مخکې په غزنی ولایت کې وی سیمه ایز طالب سرچینې چې نه غوښتل نو موغږی په راپور کې خپور شي، د وژل شو شمیر 500 د ټپیانو شل تنه خودلی وو. د حافظ عمر د معلوماتو له مخې لومړی پیښه د غزنی اړوند سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې یو مسافر وړونکی موټر له یوه ټانکر موټر سره چې ګاز یې لیږدول ولګید. دویمه یوه د غزنی د نانی په سیمه کې له لومړۍ یوې نږدې 15 کیلومتره لرې هغه وخت رامنځته شوه چې یو مسافر وړونکی موټر له یوه ټانکر سره ټکر شو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې دوی د کابل کندهار پر لوی لارې د تیرې شپې د موټرو د ټکر خونړۍ دوه پیښې څېړي. خو مجاهد په دې اړه یادو پیښو کې د وژل شوو شمیر 250 تنه او د ټپیانو 15 تنه ښودلی دی. په ټولنیزو رسنیو کې د پیښو له ځایه په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې لوی بسونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او په وینو کې لتپت پراته ټپیان زګیروي کوي. د هلمند ولایت وسیدونکی محمد ګل چې د اجمل مخلط په نوم نږدې خپلې په پرونۍ پیښه کې وژل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. د کندهار ولایت وسیدونکی محمد عارف چې له کلونو راهیسې د کابل کندهار پر لوی لارې تګ راتک کوي، پر دغه لار د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او د ټرافیکي قوانینو د نه مراعاتولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کم موټروانان چې پر دغه لارې ځي او کم شرکتونه چې دي، له بده مرغه کم اصول چې ترافیکي اصول دي، ترانسپورټي اصول دي، هغه په پام کې نه نیسي. زیات موټروانان حتی د نشي توکو څخه استفاده کوي او د افغانانو ژوند په خطر کې اچوي. نو زموږ هیله د افغانستان اسلامي امارت څخه دا ده چې افغانستان په عمومي شاراو کې ترافیک او ترانسپورټ او موټروانان او ترانسپورټي شرکتونه باید کنټرول کړي.
په غزنی کې ځایي خبریالانو ازادي راډیو ته ویلي چې یاد مسافر وړونکي موټر په ویرویس نیکه او بهمن ترانسپورټي شرکتونو پورې اړوند دي، خو په دې اړه طالب ویاندویانو تر اوسه کوم معلومات نه دي شریک کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یادو مسافر وړونکو ترانسپورټي شرکتونو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. ازادي راډیو په خپلواک ډول د یادو معلوماتو کاروالی نشي تاییدولی. کسام د پرونیو پیخو پاړه د طالبانو د حکومت په بیان کې چې د زبی الله مجاهد لوري خبر شوی راغلی چې اړوند اورګانونو ته په جدي ډول سپارښتنه شوی چې دغه پیخو لامل معلوم او پراتونکو کې د دا ډول خنړی او پیخو مخه دی په کلکه ونیول شي. خدا لمړی ځل نه دی چې دا ډول خنړی پیخې رامنځته کیږي. په دې وروستیو کې د افغانستان په لویو لارو کې ترافیکي پیخې په بې ساري کچه زیاتې شوې چې خلکو وخت ناوخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د جدي اقداماتو غوښتنه هم کړې ده. د موټر چلوونکو له لوري بې احتیاطي، چټک تګ او د نشه یي توکو استفاده، د سړکونو خرابوالي، د خوندیتابو اصول او ترافیکي قوانینو ته نه پام او د منظم ترافیکي سیستم نشتوالی په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه بلل کیږي.
راپور کې مو اوریدل چې د کابل کندهار پر لوی لار پرون مخام نه وخت په د غزنی اړوند سیمو کې په دوه خونړیو پیښو کې په دوه خونړیو ترافیکي پیښو کې 250 کسان وژل شوي دي او 8 شپېته نور ټپیان دي. لکه څنګه چې په راپور کې په جزئیاتو همدارنګه د چولی دغه ډول پیښې رامنځته کیږي یو څه تفصیل وړاندې شو، خو په همدې موضوع به تم شو. افغان سوداګر چې د خپل د لوجستیکي شرکت مشر و، افغان صاحب سره دی، تاسو ستړي مشي افغان صاحب پروګرام ته بخیر راغلی. لکه څنګه چې تاسو واورېدل د ترافیکي اصولو نر آیات او د سړکونو خرابوالی په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو عمده علت بلل شوی، تاسو چې خپله دغه ډول شرکت مخکې درلودو او د ډرایورانو سره مله نږدې کار کوه، ستاسې په اند باندې لوی علت چې دغه ډول خونړۍ پیښې رامنځته کېږي علت یې څه دی؟
مننه خورې، سلامونه تاسو ته اورېدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې، اول خو دغه قربانیانو کورنیو ته تسلیت وړاندې کوو چې په دغه پیښه کې شهیدان شوي دي. بیا ورسره دا ډېر مشکلات لري، ډېر لاملونه لري. یو خو لکه څنګه چې تاسو په اوله کې ویلې، د موټروانانو غلط رفتار، دویم د شرکتونو نه مدیریت، کریم چې ډېر غټ لامل ده، د وزارت د پایدامی وزارت تګلارې، د سړکونو معیارونه جوړېدل، دا باید څه ویني چې دغه څه پیښې دې رامنځته شي. او دغه پیښې خصوصا د کابل کندهار په سړک باندې
دغه سړک په تیر شل کلنې جګړه کې له هغه سړکونو چې طالبانو یې په هر ځای کې بمونه کې خودل، ماینونه به کې خودل او چادنې به پکې رامنځته کېدې. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه باندې په درستیو کې ځینې راپورونه ورکړي چې په دې سړک کې کار پیل کړی دی، کار پکې دا به ورغېږي، خو تاسو یتمن په دې لار بتللی یاستئ، لاغې نه هرات طرف ته بتللی یاستئ، دا سړک څومره د دې احتمال شته چې په راتلونکي کې دا ډول پیښې نورې ورکې رامنځته شي؟
خو دا خدا سره چې دا سړک لبد او بتر شو، ما خپل په ډېرو مصیبو کې دا موضوع له مسؤلینو سره، له مشرانو سره شریکه کړې ده. دغه سړک جوړېدل د موږ لپاره، د موږ د افغانانو لپاره سکالي به دا ډېر یو خونی سړک، ځکه پایدامی وزارت په دې سړک یو څه نافهمي کړې ده، ځکه دا یو ډېره غټه شاهراه ده، عمومي سړک ده. کابل، هرات، کندهار تقریبا ټول جنوب غرب په دې سړک باندې پروت ده، او د ورځې په زرګونو موټر تیریږي را تیریږي، او دا سړک دو طرفه ده، او په دې سړک باندې 2 متره کړی چې دا کفایت نه کوي. کابل هرات پورې موټر، یعنی دریم موټر نه سی پات کېدای، دوه موټره او دو طرفه، یو لدی خو یو لاخوا، طبعا موټروانان دی یو ځای راوځي، یو بل مختصيږي، بربري موټر دی. نو دا باید سې دي کېږي چې حادثه رامنځته شي. که چیرې دا حکومت د دې بار یو 10 متره کړی وای، په دا څنګه کې چې کومې شولډرې ور کړې دي، که دا یو 10 متره کړی وای، ځکه مسارف دومره لول نه تلل. اما خالص هغه د مسؤلینو یا د مربوطه چارواکو نه تخصص او د دې سړک حجم ته نه پکتو، دا باید څه وي چې دغه سړک کمبره سي 2 متره سړک کتن کفایت نه کوي، د دې سي عمومي شارع لپاره. په دې باندې به نورې ډېرې حادثې کېږي، دویم په څنګ کې ترافیکي علایم باید ولګېږي، تر اوسه په دغه لار باندې ډبل سرک جوړیږي. حکومت ډیره هڅه باید وکړي.
افغان صاحب لدی سربیره چې حکومت دغه سړک په معیاري ډول باندې نه دی راغولی، نه دی جوړ کړی، ترافیکي اصول پکې نشته، یا سړک وړو کې ده، خپل ډرایوران څومره ملامت دي دغه ترافیکي پیښو پر رامنځته کېدو کې؟
خوره دي چې دا سړک ډرایوران هم ډېر بې کفایتي کوي، او خصوصا د جنوب غرب دغه کوم مسافربري موټروانان چې دي دا په یو رقم ناسالم رقابت باندې وځي، او په دې لار باندې یو ناسالم رقابت موجود ده. خو تر ډېره حده په موږ په دې نه سو اچولای د دغه حادثو، دغه کچېرې یو څوک لاړ شي، یو تخصصي کس لاړ شي په دې سړک، که اتمن چې په لاره کې ته یو وارې راوځي، دوی موټر کدر باندې راغی، تا سره حادثه کوي. صحیح ده، تر دې راهده د کومې حادثې چې کیږي دا مسافر بری بسونه دي چې دا په یو ناسالم رقابت باندې وځي. خو پړه 50% د سړک په غیر معیاري جوړېدو، یعنی په کمبري باندې چې بره کم ده، او ډېر غټ حجم ده په دې سړک باندې، په دې ورچوم او 50% په شرکتو او په موټردار ورچوم.
ډېر زیاته مننه کوردی ودان، افغان سوداګر، افغان ور سره چې د کابل کندهار پر لوی لارې د دوو پرونیو خونړیو ترافیکي پیښو پر علتونو سره خپل تحلیل او نظر شریک کړو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وايي د طالبانو کړنې نجونې د کور په څلورو دیوالونو کې بندیانې کړي او د ژور خفقان په لوري بي. تفصیل څنګه کړنورو؟
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وايي د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل راتلونکی ژوند او فرصتونه په کور دننه محدود وویني او د ژور خفقان په لور ولاړ شي. ریچارډ بنټ د چهارشنبې په ورځ د زده کړې تم کېدای نشي صندوق سره په مرکه کې وویل، له عامه ژوند څخه د ښځو سیستماتیک حذف به د افغاني ټولنې لپاره نه بدلیدونکې پایلې ولري. هغه خبرداری ورکړ چې د دې بندیزونو په اوږدمهاله پایلو کې د بېوزلۍ ژوروالی، د جنسیتي نابرابري او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي زیاتوالی، د ماشومانو ودونه، د ماشومانو کار او نور شامل دي. ښاغلي بنټ له افغان ښځو او نجونو سره خپلو خبرو ته په اشارې سره وویل دوی په دوامداره توګه ټینګار وکړ چې د جنسیتي اپارتاید اصطلاح په افغانستان کې د اوسني وضعیت تر ټولو دقیق بیان دی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د تبعیض او ظلم ایدیولوژیک او سیستماتیک ماهیت منعکسوي. ښاغلي بنټ وروستی ځل د نومبر په 28 په جنوا کې په یوه کنفرانس کې د افغان میرمنو د حقونو فعالانو او د یو شمېر اروپایي هیوادونو له استازو سره لیدلی و. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ټینګار وکړ چې دغه وحشتناک نظام ننګول او طالبان حساب ورکوونکي ګرځول د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. ښاغلي بنټ د خپلو خبرو په دوام کې دغه شان زیاته کړه چې د طالبانو دا استبدادي نظام د نجونو ترمنځ د ځانوژنې د تمایلاتو د زیاتوالي لامل کیږي. طالبانو د روان زیږدیز کال په اګست میاشت کې ریچارډ بنټ د دوی پر ضد د منفي تبلیغاتو په خپرولو تورن کړ او افغانستان ته یې د پر سفر بندیز ولګاوه. خو ښاغلي بنټ ویلي افغانستان ته د سفر د بندي سره سره به په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مستندولو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي د طالبانو حکومت د بندیزونو او ژوند ته د هیلې نه درلودو له امله یې ځانوژنې ته لاس پورې کړی. یو ویله دوی څخه فاطمه ازادي راډیو ته وویل
دین هم ټولګي زده کوونکي وم چې له بده مرغه ښوونځي زموږ پر مخ وتړل شول. دې موضوع دومره زما پر روان اغیز وکړ چې ځان وژنې اقدام مې وکړ او نږدې یو اونۍ روحي او رواني روغتون کې بستر شوم.
د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل
اوس موږ ټول افغان نجونو ته او میرمنو ته ژوند بې معنا شوی دی، ځکه موږ هیڅ هدف نه لرو. ډېره نهیلې شیم او ډېرې ذهني ستونزې هم د ښوونځیو له بندېدو وروسته راته پیدا شوې او ډېره خوشینه یم چې نور به څه کېږي زموږ په ژوند کې او نور به څومره بندیزونه په موږ لګېږي.
تنچونی په داسې حال کې د افغانستان اوسنی وضعیت ته خپله نهیلي څرګندوي چې تازه د سویډن حکومت هم د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي وه چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت کړکېچن دی او د هیلو نښې ډېرې کمې دي. د طالبان حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته تر پوهنتونونو پورې د نجونو پر زده کړو په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار، د دوی پر سیاسي او ټولنیز فعالیت او ان په ازاده توګه د میرمنو پر تګ راتګ بندیزونه ولګول. خو تلی ادا کړی چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین شوي دي. هغه ادا چې ډیری افغانانو نړیوالو ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې به راسره واورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په ورځنۍ لوبه کې چې نن د زمبابوې په پلازمېنه کې ترسره شوه، کوربه هیواد ته د 2.23 په توپیر ماتې ورکړه. د چې افغان لوبډلې په دومره لوی توپیر زمبابوې ته ماتې ورکړې، وروسته به پیلتونو له خپل سپورتي خبریال سره وغږیږو. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین ولسمشر په بروکسل کې له پرون راهیسې هڅې پیل کړي دي چې د خپل هیواد د امنیت لپاره تضمین ترلاسه کړي. تفصیل احمد چی برناورو.
د اوکراین ولسمشر وایي چې یوازې د ترانس اتلانتیک یووالی کولی شي چې د اوکراین د جګړې د درېدو سبب شي. ولودیمیر زلنسکی نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې له مشرانو سره د خبرو پر مهال له اوکراین سره د نور ملاتړ غوښتنه وکړه. دا غوښتنه په داسې وخت کې شوې ده چې داسې اندېښنې شته چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې کله د جنوري په 6مه لوړه وکړي، د کیف له ملاتړ څخه به لاس واخلي. په بروکسل کې سرمشیزې ته له رسېدو سره سم زلنسکی وویل، په حقیقت کې متحد ایالاتونه او اروپا په یو ځای کولی شي چې د پوتین مخه ونیسي او اوکراین وژغوري. زلنسکی زیاته کړه چې د سولې لپاره اتحاد ته اړتیا شته او د نوي کال له پیله د متحد ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د اروپا د نورو هیوادونو ترمنځ د اتحاد ضرورت دی. په بروکسل کې دا سرمشیزه په داسې وخت کې جوړه شوې چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو او ښارونو د روسیې د توغندیو او ډرون الوتکو پرله پسې بریدونه روان دي او اوکراینی ځواکونه چې شمېر او وسلې یې په کمېدو دي، د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو د پرمختګ د درېدو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د رویټرز اژانس په وینا چې د نننۍ غونډې د اجنډا مسوده یې ترلاسه کړې ده، د اروپایي ټولنې مشران او زلنسکي به د اوکراین د ملاتړ لپاره تر هغو چې اړتیا یې شته په خپلو ژمنو ټینګار وکړي. د دې مسودې نتیجه دا راوتلې ده چې روسیه باید پرې نه ښودل شي چې بریالی شي. د اروپایي ټولنې د مشرانو ټینګار پر دې دی چې د اوکراین په اړه باید هیڅ پریکړه د کیف له ګډون پرته ونشي. تر دې غونډې یوه ورځ مخکې په بروکسل کې زلنسکي د ناټو له سرمنشي مارک روټه او د اروپایي ټولنې له هغو مشرانو سره غونډه وکړه چې د اوکراین لپاره په هغه صورت کې د ځانګړي پلان د جوړېدو تکل کوي چې ډونالډ ټرمپ د اوکراین له ملاتړه لاس واخلي یا پر کیف فشار راولي چې د اوربان له خاطره ولسمشر پوتین ته ځینې امتیازات ومني. په پرونی غونډه کې د ناټو سرمنشي د جرمني، پولند، ایتالیا، ډنمارک، هالند مشرانو او د اروپایي ټولنې چارواکو برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې ولسمشر زلنسکي پر دې ټینګار کاوه چې د اوکراین لپاره امنیتي تضمینونه ترلاسه کړي.
دا فرسان د کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنۍ لوبه کې چې نن د زمبابوې په پلازمېنه کې ترسره شوه، کوربه هیواد ته د 2.23 په توپیر یې ماتې ورکړه. زمبابوې ته د افغان لوبډلې د دې سفر په ترڅ کې دا د 500 دویمه لوبه وه. درېمه لوبه به د سه شنبې په ورځ په بخنې سره د شنبې په ورځ ترسره شي. لومړی یوه د سه شنبې په ورځ د باران د ورېدو له امله مساوي شوې وه. زموږ سپورتي خبریال تیر ساحل سره همدا شیبه د ټلیفون په کرخه دی. ساحل صاحب، تاسو ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. که تاسو راته وایاست چې افغان لوبډلې نن په ډېر لوی توپیر زمبابوې ته ماتې ورکړه، علت یې څه دی؟
سلامونه ټولو ته. رښتیا هم افغانستان د 2.23 په تفاوت د رسیالي وګټله، په داسې حال کې چې زیمبابوې د پښې تر ګټلو وروسته دویمه توپ وهنه انتخاب کړه. او لامل یې دا و چې هلته په زیمبابوې کې د ورځې په ناوخته وخت کې توپ وهنه لا هم اسانېږي، په سهار کې توپ وهنه نسبتا سخته وي. او کله چې په سهار کې د افغانستان توپ وهونکو لوبه خو وکړه او اوږده ملګرتیا وکړه، نو د دې نه داسې انګیرل کېدل چې دویمه توپ وهنه به لا ډېر اسانه شي. خو د افغان توپ اچونکو ستاینه دلته په کار ده چې په ډیر خلاینو لیند سره توپ اچونه وکړه. که فضل حق فاروقي و چې له ډیره وخته په څو ټورنمنټونو کې دی ښه نه ځلېده، نن یې په پیل کې افغانستان ته ښه توپ اچونه وکړه. ورسره دوه نوي ځوانانو چې هغه د زیمبابوې لپاره سرپرایز و، ځکه تر دې وړاندې د علامه احمد غزنفر او نوي زدران پر وړاندې لوبه نه وکړي. هغه دواړو توپ اچونکو په شریکه شپږ لوبغاړي وسوځول. او کله چې هدف په لومړی لومړی پاړی کې دومره لوړ وي نو هغه خپل هم یو تاثیر وي. دا یو څو نقطې وي چې د زیمبابوې توپوهونکي یو څه تر تاثیر لاندې راوستي وو او زیمبابوې هم کولای شو دغه سي غټو هدفونو پسې هم لاړ شي. خو په سر کې د دوی یو مهم لوبغاړی رن اوټ شو، لاغې نو وروسته د دوی توپوهونکو وخت وانخست په وکټه باندې ونه درېدل، ملګرتیا ونه شو کړی چې د همدغه لاملونو له امله لوبه هم وبایلله.
د لوبي غوره لوبغاړی څوک شوی دی؟
صدیق قتل د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. هغه په لومړي ځل په نړیوال کرکټ کې سلیزه ووهله او په دا د دې لپاره او د افغان کرکټ لپاره سپیشل سلیزه، ځکه حسابېږي چې د افغانستان دوه مخکښ لوبغاړي رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران د ټاپونو له امله په دې سیالۍ کې نه وو. او دا له ډېره وخته خلکو ته د تشویش وړ خبره وه چې کله دغه دوه لوبغاړي نه وي دغه تشه به څنګه ډکېږي. نو هغه عبدالملک او صدیق قتل وخوده چې دوی د کولای شي. نو صدیق قتل په دا سلیزه ځکه ورته ځانګړې و چې هغه تر دې وړاندې په نړیوال او کورنی کرکټ کې سلیزه نه ووهلې. دا یې د کیریئر لومړنۍ سلیزه وه او هغه په دې سلیزه سره د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې ده.
ډېره زیاته مننه کورودان زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل و چې د افغانستان د نننۍ بریا په اړه باندې چې په لوی توپیر زیمبابوې ته ماتې ورکړې وه روستي جزئیات را سره شریک کړل. د طالبانو د حکومت ارکم د ژوندۍ او موجوداتو د انزورونو د خبرولو د قانون د پلي کولو په ډله کې شامل شو. په دې وروستیو کې د ارک په رسمي پاڼو د طالبانو د حکومت لخوا خبرېدونکي خبرونه ویلامې له انزورونو پرته خپرېږي. ورزو په دې اړه نور تفصیل په دې سپوک مې نورو.
د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو نه خبرولو په اړه د طالبانو د مشر حکم چې د دوی د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې راغلی، اوس د طالبانو د حکومت په مهمو ادارو کې په عملي کې دودی. د روانې اونۍ د دوشنبه له ورځې راهیسې د طالبانو د حکومت مهم چارواکي رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، ملا برادر مولوی عبدالکبیر او عبدالسلام حنفي د خپلو خبر پاڼو له لارې د ژوندۍ او موجوداتو انځورونه او ویډیوګانې خپروي. دوی اوس یوازې خپل بیرغ یا د ارګ د ودانۍ انځورونه خپروي. له دې مخکې د طالبانو د مشر لخوا په میزان میاشت کې د دې فرمان تر صادرېدو وروسته د طالبانو د حکومت ځینې نورو چارواکو لکه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي، د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم، د مالیه وزارت سرپرست محمد ناصر اخوند او د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله آغا د دې قانون د عملي کولو پلویان پاتې شوي او په خپلو ټولنیزو پاڼو کې یې د انځورونو او ویډیوګانو خپرولو ډډه کړې. بلخوا د طالبانو د حکومت ځینې نور چارواکي لکه د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد لا هم د خپلو فعالیتونو په اړه انځورونه او ویډیوګانې خپروي. کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو د حکومت د ځینو غړو لخوا د طالبانو د مشر ځینو فرمانونو ته نه پاملرنه د دوی په حکومت کې د جدي اختلاف ښکارندوی کوي، چې دا به د دوی په خبره د لا زیاتې بې اتفاقۍ او انشعاب لامل شي. له دې ډلې صلاح الدین سعیدی د پنجشنبې په ورځ د قوس په 9 له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
طالبانو لپاره سخت مضر رسون کې دی او دقیقا د تمام مسائل به د تفرقې او عدم فرمان برداری موجب شي، چې هغه تصور د ابتدایي چې د خلیفه باید بلا قید و شرط اطاعت شي هغه ماتون کې دی. او دا مخکې د دې نه چې نورو ته ضرر رسي د طالبانو ته ضرر رسولی شي او ضرر رسي.
د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د نه خپرولو قانون د طالبانو د حکومتي ادارو د فعالیتونو د خبرونو په خپرولو کې خنډ رامنځته کړی او په افغان رسنیو یې هم فشارونه ډېر کړي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو د کمیټې مسؤولې سمیه ولیزاده په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل،
با روند تطبیق
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د پلي کېدو له امله د افغانستان رسنۍ په ځانګړي توګه د تصویري رسنیو فعالیت له سقوط سره مخ دی. دا چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرېدل د رسنیو له لارې منع شوي واقعا د اندېښنې وړ ده.
نوموړي زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت دا اقدام د دې لامل شوی چې تصویري رسنۍ په افغانستان کې د بندېدو له ګواښ سره مخ کړي.
دا پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. د درې خبری مجلې لپاره مې همکار استودیو ته راغلی دی. دوی به په نیم ساعت کې له تاسو سره وي. ستړي مشئ، په خیر راغلی.
تشکر فریده جان، خسته نباشین. ساعت